د نن شپې په خبرونو کې د خزو د کار پر مخنیوي د طالبانو ټینګار. طالبان د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز د افغانستان یو کورنۍ مسله ګڼي. ملګری ملتونه وایي چې دغه بندیز دوی له یو بد انتخاب سره مخ کړی دی. آیرلند ته د امریکا د ولسمشر سفر. بایدن د سولې معاملې د لمانځلو او نورو همکاریو په موخه آیرلند ته تللی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د بایدن لپاره شمالي آیرلند خاص ارزښت لري. او په امریکا کې دینی مدرسې. په ټول امریکا کې 140 دینی مدرسې د فعالیت جواز لري. نن مو د میزوري ایالت یوې دینی مدرسې ته بیایو چې خلک پکې په اسلامي تعلیماتو بوخت دي.
السلام علیکم، ماخام مو په خیر. نن چهارشنبه د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکاران هر یو سمیع الله جلالزی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه د ځانګړي استازي تام وست د سفر جزئیات شریکوي، او له برېښنا عمر خیل نه آیرلند ته د ولسمشر بایدن د سفر اجنډا ورو. برېښنا جانې او جلالزی صاحب، ډېر زیاته مننه. پروګرام د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام وست قطر، متحده عربی اماراتو او ترکیه ته په سفر روان شوه ده. ټاکل شوی چې وست په دې سفر کې د افغانستان له سیاسي څو مدني فعالانو، خبریالانو او د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی اخلم چې همدا اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه را سره مل ده. جلالزی صاحب، د وست سفر عمده جزئیات څه دي؟
شکیب سلام تاسی او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سه شنبه ناوخته د یوې لمې په خبرولو سره د سیمې درې هیوادونو قطر، متحده عربی اماراتو او ترکیه ته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي تاماس وست د سفر خبر ورکړ. دغه وزارت ویلي چې وست د اپریل 18 څخه بیا تر 30 پورې دغو درې هیوادونو ته سفر کوي، او د دې سفر په جریان کې به د یادو هیوادونو له چارواکو سره تر ملاقات یا په ملاقات سربیره په دغو هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي مشرانو، خبریالانو، سوداګرو او د مدني ټولنې له فعالانو سره هم ملاقاتونه وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی په داسې حال کې چې متحده ایالات په افغانستان کې بشري ننګونو ته د حل لارو د موندلو هڅه کوي، اما د طالبانو محدودیتونه په خاص ډول د میرمنو په کار د هغوی محدودیتونه مشکلات نور هم زیات کړي دي. د څه وخت مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو هغه پریکړه چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي له کاره منع کړې وې بزدلانه بللې وه. تر اوسه د وست د سفر ډیر جزئیات نه دي خپره شوي، اما ویل شوي چې نوموړی به له افغانانو سره سلا مشورې وکړي. په دې منځ کې یو شمېر سیاسي کارپوهان سیمې ته د تاماس وست سفرونه او د امریکا اوسنۍ پالیسی ډیره ګټوره نه بولي.
که چیرته په پرتلوي توګه په دې موضوع بحث وکړو، نو د شتو سیاسي، اقتصادي او په ټوله کې په ټولنیزه توګه کومو شدیدو بحرانونو سره چې افغانستان مخامخ ده او د هغه قرباني هم عام وګړي دي، او په مقابل کې بیا د امریکې د متحده ایالاتونو دغه کوم بهرنی سیاست چې ده، چې د ځانګړي استازي توماس وست په واسطه باندې ځینې کرنیکایي ډیر زیات توپیر لیدل کیږي، په دې معنی چې کومه ستراتیژي چې امریکې نن سبا د افغانستان لپاره چې دا ستونزې را حل کړي په لاره اچولې ده، چې په دغو سفرونو او د معمولا د نامطلوبو کسانو سره په تکراري توګه لیدن یا د نامطلوبو هیوادونو د استازو سره یا هیوادونو ته سفر کول، دا په خپله د درد دوا نشي کېدی، او د دې مؤثریت هم یا کم فشاری چې طالب باندې باید وارد شي تر څو له دغه ستونزو سره چې خصوصا خزینه چې له کار نه محروم دي، د تحصیل او تعلیم نه محروم دي، او په ټوله کې اقتصاد د ټولو مخ په خرابېدو ده، او د یو شته حاکمه او مشروع نظام لپاره باید هڅه وشي ناکامی دي. نو لازمه ده چې امریکا په دې سیاست کې خپل تغییر راولي.
اکاب د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې د چین د بهرنی چارو وزارت نن چهارشنبه د افغانستان په اړه د خپل هیواد د ستراتیژۍ یا پالیسۍ مهم ټکي په کتبي شکل اعلان کړل. دغه وزارت ویاند نن وویل چې د افغانستان څخه د ملاتړ په هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اجماع جوړیدل، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، همدارنګه د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه او په افغانستان کې د یوه معتدل حکومت رامنځته کیدل د دوی د ستراتیژۍ مهم جزئیات دي. همدارنګه د چین د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د مسؤلیتونو د پوره کېدو لپاره د امریکا تشویق هم د دې پالیسۍ یو جز دی.
ډیر زیاته مننه. د چین په شمول د سیمه د هیوادونو غونډه سبا په سمرقند کې هم جوړیږي. په دې اړه به مطالب جلا ولرو. اما اوس یو بل خبر. طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان خزینه کارکونکو باندې د بندیز ملاتړ کړی. وایي د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل چاته هیڅ ډول ستونزه نه جوړوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو د اقدام په کلکه غندله، ویلي دي چې دا بندیز دوی له یو بد انتخاب سره مخامخ کړی دي.
طالبانو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان پر خزینه کارکونکو بندیز لکبل نه غواړي چې دغه سازمان ته خندونه جوړ کړي، بلکې دا د افغانستان د کورنۍ او ارزښتونو یو موضوع ده چې د دینی، کلتوري او اولیا مسالېو په پام کې نیولو سره دوی د ټولو حقونو ته ژمن دي. طالبان وایي د افغانستان بشري وضعیت د بندیزونو او فشارونو لکبل رامنځته شوی او دوام لري او اصلي مسؤلیت هم هغه لورو ته ورګرځي چې د افغانستان پر مالی او بانکي سیستم بندیزونه لګولې دي، سفري محدودیتونه یې وضع کړې دي. خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي و چې خزینه کارکونکو افغان مېرمن ته مرسته رسولې چې نم موجودیت به د افغاني ارزښتونو او کلتور سره ټکر رامنځته کړي. نږدې و او نه مخکې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان پر خزینه کارکونکو بندیز ولګاوه. د طالبان دغه اقدام په خبرګون کې ملګری ملتونه وایي طالبان هڅه کوي چې ملګری ملتونه دې ته اړ کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خدماتو د وړاندې کولو او د هغو نورمونو او وسلو ترمنځ چې هغوی د ساتنې دنده لري یو بد انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې پر افغان ولس د دغه ناورین هر ډول منفي پایلې به د واکمنو چارواکو پر غاړه وي.
The mission said any negative consequences on this
project. Yunama weli che par afghan ulas har dawal manfi paile ba de hakim o charwako pagadwi gwaram da wa mj da amniyat shura da prekle la mkhi mung ba pa mumkin to ga la hakim o charwako sra usuli aw raganda khilti aw satu.
د ملګرو ملتونو یو شمېر خزینه کارکونکي وای طالبان لدی کبره د مېرمنو پر کار بندیز لګوي چې په رسمي توګه پیژندل شي.
دا یو ډول فشار دی چې غوړي په نړیوالې ټولنې واچوي او غوړي چې لمیرمنو دی یوې وسیلې په توګه کار واخلي. دا د افغانستان د خلکو یو ډول برمته کول دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخت دي.
که یونما د افغانستان نووزی په داسې حال کې چې په افغانستان کې تقریبا 28 میلیونه خلک بشری کومکون ته اړتیا لري، دوی داسې خلک دي چې یو مړی نن خوري او د سبا معلومه نه ده، دوی روزانه کار کوي او په مغه ورځ کې خوري او دا کومکونه دوی ته رسیږي. که په داسې حال کې یونما د افغانستان نووزی تقریبا 28 میلیونه خلک په لار پاتې شي او دوی ته طالبان هم کومکونه نشي رسوله.
د راپورونو له مخې ملګری ملتونه اوس مهال په افغانستان کې 300 داخلي کارکونکو لري چې شاوخوا 400 خزي دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د خبرونو له مخې د خپلواکۍ جبهې یو قومندان اکمل امیر له خپلو څو ملګرو سره د طالبان سره د جګړې پر مهال وژل شوې ده. د همدې موضوع په باب د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا لویان خالد پختون سره خبرې کوم چې دایم داوس په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شوې ده. پختون صاحب سلامونه. نیکی هیلی ویل کیږي چې د ازادۍ جبهه څو مهم قومندانان وژل شوی دي. ځینې د قومندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه شک او ګمان لري. تاسو دغه د مرګ او ژوند په اړه څه معلومات لرئ؟
زه په خپل نوبت تاسو ته استاد محترم او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله، پرون ورځ په میډیا کې داسې شایعات خپاره شول چې ګواکې په شمالي سالنګ په غرونو کې د طالبانو د خوا څخه د ازادي د جبهې پر بازو مهمو کمانډانانو باندې حمله شوې ده، او په نتیجه کې جنرال بصیر خان اندرابی او اکمل امیر صاحب په شهادت رسیدلی. بیا وروسته د اکمل امیر د فامیل د کورنۍ د غړو د خوا څخه دا خبر رد شو، او هغه ویل چې هغه په زخمی حالت کې یو نامعلوم ځای ته ورسوي. متاسفانه د تیر ورځې د دغه واقعیت تایید او یا رد په مستقیم ډول دروسه پر هیڅ چانه دی کړی، خو دا سی واقع شایعات ستای چې دا سړی وسم زخمی دی او ژوندې دی، او یو چې دا کسان په شمول د طالبانو دا ادعا کوي چې یا د فشادت رسیدلی.
صحیح. دلته څو جبهات دی، د ازادۍ جبهه د چا لخوا رهبری کیږي، او آیا دوی ستاسو د شورا تر چتر لاندې فعالیت کوي ک جلا جګړه پر مخ دی؟
نه، دا مسائل چون په افغانستان کې د اګست 15 په بعد ډیر په چټکی سره مختلف لاړل، او مختلف شوراګانی، جبهات او مختلف مدني ټولنې او نور فعالان په وجود رااله د شوزو د فعالینو په شمول. دلته یو مقاومت جبهه ده چې هغه د شهید احمد شاه مسعود د زوی د خوا څخه رهبری کیږي، او یو تعداد په خوانی قومندانان او داور سره ملګری دي. یو د افغانستان د جمهوریت لپاره د ملي مقاومت شورا ده چې دا د مختلفو د څفرلو سیاسي احزابو د یو ځایوالي څخه د افغانستان د ټولو ولایتو او د ټولو اقوامو باندې پیګو
په دې دوړو باندې پیګو د ازادۍ د جبهه مشتي د چا په غاړه ده.
ازادۍ د تاسو سره نه، زموږ دوی دوستانه روابط سره لرو، لیکن دوی جلا رهبری او مشرتوب لري، زموږ غیر جلا ده. دوی د مشاغلی ډاکټر صاحب یاسین ضیا په مشرتوب، او یو تعداد نور په خالي وکیلان چې شاغلی حسیني صاحب هم په تشکیل کې اوسره داخل دي، او ډیر مهم کسان نور هم شته. دوی په ټول افغانستان کې اوس پهلن په نظامی بخش کې ډیر فعال دي، د سیاسي بخش.
صحیح. دغه ډول جګړه چې تاسو د مقاومت جبهه او همدارنګه د خپلواکۍ جبهه د طالبانو په وړاندې پایل کړي د څه ګټه لري؟ په داسې حال کې چې ټول هیواد ستاسو د دښمنانو چې تاسو طالبان خپل دښمنان ګڼي په اصل کې او په وړاندې مقابله مو پایل کړي ده، دغه په ولکه کې د دې جګړو پایل به څه وي بل اخره؟
موږ په خپل نوبت په وارو د موضوع مستقیما تفسیر کړی ده، تشریح کړی مو ده چې په افغانستان کې په موجوده شرایطو کې در هغو چې ملل متحد او بینالمللي جامعه د دې موضوع وشاته عملی قدم وانخي، هر نوع جنگ کوونکی، هر نوع مزاحمت یا دغه په جنجال پیښول په داخله د افغانستان کې بیلګی چې خپل ځان خراب کی، بل بیلګی چې د افغانستان مسلې ته نور مغلقیت په برخه کې بل څنل دي. موږ خپل مستقیما پر یو انتقالي حکومت د ملل متحد په چوکاټ کې د دوی تر نظارت لاندې
ستاسي شورا پښتون صاحب ستاسي شورا د وسلواله مبارزې څخه ملاتړ نه کوي.
وسلواله مبارزه همیشه خلاصه ده، دروازه څوک نشي بندولای، لیکن په موجوده شرایطو کې موږ یوازې پر سیاسي بهیر، د مذاکرات پر بهیر او د ملل متحد په چوکاټ کې یو طرحي طرفدار یو.
ډیر زیاته مننه خالد پښتون صاحب چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخسته، خوشاله اوسئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د پاکستان په کراچۍ ښار کې 2 میاشتې وړاندې 1500 نه زیات افغان کډوال زندانی شوي وو. په پاکستان کې د دغه ادارې وایان قیصر افریده وایي د دوی په هڅو ډیر شمیر زندانیان خوشی شوي دي. نوموړی وایي ادارې د پاکستان چلند غندله او غوښتنه ورنه کړې چې د کډوالو لپاره تګلاره جوړه کړي. د افریدي سره شاهناز نفیس ځانګړې مرکه کړې او لمړی یې ترې پوښتل شي په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو څومره افغانان پاکستان ته مهاجر شوي دي؟
اگست 2020 کې د اگست نه پس زیات شمېر د افغانستان افغانانو په اندلم ته راغلي، نو په دې کې د حکومت د شمیرې په مطابق 6,000 خلک هغه پاکستان ته راغلي دي، او دا چې کوم خلک دي افغانان دي هم په مختلفو سیمو کې زیات شوي، په خیبر پښتونخوا کې، بلوچستان کې، بیا په اسلام آباد کې، نو نور هم داسې خارونه دي چې هلته کې دي. ژوند کې نو د دې شروع کې خو دا و چې اصول کې خلک بیا ورسره ورسره لږ زیاتې دي خو اوس چې کوم تعداد حکومت د شمیرې په مطابق هغه شپږ لکه دی دا تعداد کې هیڅ د دې نه زیات هم کېدی شي
کیسر خان افریدی صاحب تاسو سره داسې هم کومه شمیره شته د هغه افغان کډوالو چې دې وخت کې په پاکستان کې موجود دي خو د هغوی هدف کوم دریم هیواد دی او هغې سره ستاسو یو این ایچ سی آر چې دی څه مرسته کوي
هغه هیوادونه چې کوم دریم کلو ته خلک ځي نو زمونږ چې کومه خپله کوټه ده د ریسیټلمنټ زمونږ د دریم هیواد کوټه چې کوم وي هغه ډېره زیاته کمه ده نو مثلا د 2022 لپاره زمونږ کوټه یو څو زره کسان وو لکه امریکې یا برطانیې یا کینیډا یا آسټرالیا یا نور داسې هیوادونه دي چې هغوی موږ ته ویلي چې تاسو موږ ته 1500 کسان راواستوي یا 1000 کسان دا هسې زه یو مثال در کوم نو ډېر کم تعداد داسې دی چې دغه زموږ دغه کوټه ملاویږي او بیا دغه خلک موږ پروسس کوو خو په دې کې موږ هغه خلک ټارګیټ کوو چې کوم زیات غول لري چا ژوند ته چې ډېر زیات خطر ده په افغانستان کې مثلا یا جرنلستان شو یا هیومن رایټس ونه شو یا نور داسې چې کوم ځانه شوی چې د هغوی دغه ترس دی یا ماشومان پوه شو نو څه داسې پروفایل دي چې هغه موږ پرایورټایز کوو نو دی موږ دا وایو چې دغه چې کومه کوټه ده ډېره کمه ده د 2023 لپاره هم داسې یوه بیا د 2023 لپاره هم کمه ده زمون کوشش دی چې دغه هیوادونه سره هم موږ یو کیسې کوچ چې موږ ته دا کوټه زیات کړی شي چې موږ زیات خلک هم پکې ریفر کړو
کیسر خان صاحب داسې ریپورټونه هم راځي د پاکستان نه چې پاکستان کې د بیلابیلو برخو کې په خاص توګه په کراچۍ کې په زندانونو کې داسې افغان کډوال اچولې شوې دي چې هغه ویلټ یا کره اسناد چې دی هغه لري په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
دی حوالې سره خو زموږ چې کوم همکاران دي هلته کې هلته په کراچۍ کې هم دی باندې فار آفس کوي او دی حوالې سره زموږ هم یو میاشت دوه مخکې د چې کوم د سند کوم صوبایي حکومت چې کوم سینیئر کسان د هغوی سره هم په دې خبرې اترې شوې وي چې دغه خلک باید چې ارس نه کړی شي دا بې ګناه خلک دي ځکه چې هغوی د افغانستان راغلي وي هلته کې هم د دې ژوند ته خطر ده نو چې دلته کې هم راشي نو باید چې دلته کې موږ ورته سپورټ ورکړو په دې حوالې سره موږ خپل کوشش روان دي او موږ دا خلک سپورټ کوو او ځکه په دې کې صدا چې خلک چې ان ډاکومېنټډ زیات شمېر هغه دا چې هغوی سره اسناد نه چې چا سره اسناد وو یا مثلا چا سره چې پی او آر کارډ وو نو هغوی موږ هلته نه ریلیس وو خو چې کوم خلک هلته چا سره چې اسناد نه وو نو هغې کې بیا نو وکیلان هم چې کوم والنټیرز وي هغې دې باندې فالو اپ وکړو ورسره ورسره موږ دلته کې هم وفاقي حکومت نه هم او صوبایي حکومت نه هم بار بار همدا خواست کړی دی چې باید چې دا خلک ونه نیولی شي او که ونیولی شي نو بیا باید چې دا خلاص شي زموږ خپل یو الیک پروګرام دی اډوایز اینډ لیګل ایډ سپورټ پروګرام زموږ خپل نور سره ډېر زیات وکیلان دي په پوره ملک کې نو داسې چې کوم ډاکومېنټډ خلک یا داسې کوم اریسټ شي نو هغه بیا موږ د تارونو خلاصو یا دا وي کیسونه مفت کوو نو دې حوالې سره موږ ټایم ټو ټایم حکومتونو سره خبرې کوو چې دغه شان لغلې نه کوي او د دې علاوه موږ نان ریټرن اډوایزري هم ایشو کړي د جنیوا په لیول باندې او پوره دنیا چې څومره هم هیوادونه دي هلته موږ هغوی ته درخواست کړی دی چې کوم افغانان هلته لاړ شي باید چې هغه دې واپس نه کړلی شي که هغه هر ملکي که هغه پاکستاني که ایراني که نور ملکونه وي باید چې دغه خلک هلته نه واپس نه کړلی شي
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د طالبانو د حکومت سره باید مذاکرات وشي که په وړاندې وسلوال مقاومت داونه د حایل په دغه اونیزه پرونه کې په همدې موضوع خبري شوی
ستاسو په باور باندې نوې اسلامي حکومت چې کومه توقع و د 2000 کال په فبروري نه ورسته هغه جوړ نشو آیا وسم فرصت شته چې جوړ شي کنه
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو
متاسفانه آشنا سن هغه څه چې د دوه د توافقاتو په جریان کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ امضا سوله او هغه هوکړه چې پر هغه باندې تعهدات وسوله متاسفانه ډېر لږ د هغه هوکړه جزئیات تر اوسه پورې د عمل ډګر ته وړاندې شوي دي.
زه خو فکر کوم چې د هر راز خبرو په پایل د افغانستان ښه بولم که هغه اوس شروع کېږي سبا شروع کېږي که یو میاشت پس شروع کېږي. افغانستان متاسفانه هغه حالت کې نه دی چې کله څنګه چې پښتون سره وویلې موږ غوښتل چې افغانستان کې یو واضحه پراخه سوله راشي جنګ ودی ټولو خواوو ته کې شریک نشي داسې یو حکومت راشي چې د ټولو منلو وي چا په زور نه ویني ولی یا چا په زور نه وي راوستی.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
بیا مخره غلاس رازو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن آیرلند ته د سفر پراتس کې د برېټانیې لومړی وزیر ریشی سوناک او د شمالي آیرلند له سیاسي مشرانو سره کتلی دي. ولسمشر بایدن آیرلند ته خپل درې ورځنی سفر د شمالي آیرلند د سولې تړون د 15مې کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړ. په دې اړه نور معلومات له برېښنا عمر خیل نه اخلم چې د ولسمشر سفر تعقیب کړی او دلته په سټوډیو کې را سره د برېښنا جانې سلامونه. آیرلند ته د ولسمشر بایدن سفر څومره مهم دی؟
سلامونه شکیب جان. دا په 13 کلونو کې لمړی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر آیرلند ته سفر کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په شپه شمالي آیرلند او د آیرلند جمهوریت ته د درې ورځنی سفر لمړی تمځای بلفاست ته ورسید. د بلفاست له هوایي ډګره د وتلو پر مهال کاغلی بایدن سره د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک وکتل. د جو بایدن دا تاریخي سفر د لوی جمعې تړون د لاسلیک د 15مې کلیزې لیات سره هم حال ده. د 1990 کال د سولې د وکړې په لاسلیک کېدو په شمالي آیرلند کې د لسیزو هغه خونړۍ شخړه پای ته ورسېدله چې له امله یې زرګونه کسان ووژل شول. بلفاست د ولسمشر له رسېدو مخکې ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او حتی د ولسمشر لرسیدو وروسته هم د بلفاست په مرکز کې ځینی سړکونه واټونه تړلی پاتې وو. ولسمشر بایدن نن چهارشنبه په بلفاست کې د نوی اولستر د پهنتون په انګړ کې وینا وکړله. له وینا مخکې ولسمشر بایدن د برېټانیې له صدر اعظم ریشی سوناک سره ولیدل او ورسره قهوه وڅکله.
Dividends of peace are all around us.
دلته په دې ماهوته کې د سولې احساس زموږ په شاوخوا کې احساسيږي. چیرې چې یو وخت د شخړو او وینې تویدلو څلوردار بلل کېدله، په یوه نیم کال کې کله چې زه دلته راغلی وم له ششونه د رڼا څرک کاریدل بناشونی وو او اغزن تارونو ښار ټوټې ټوټې کړی وو. نن ورځ موږ د شیشې څخه جوړه شوې دغه کلیسا ګورو چې له دننه او بهر طبیعي رڼا روښانه کړې ده. دا پر ما ژور اغیز لري چې هغه وخت مې لیدلی وو او اوس بیا ورته راغلی یم. دا د ځواک او د سولې د امکاناتو لپاره د نه منلو وړ ثبوت دی او هیڅ تضمین نشته چې دا تړون به د کاغذ پر مخ پاتې وي او وبه کولی شي هغه پرمختګ وړاندې کړي چې موږ یې نن لمانځو. د سولې ته د رسیدو لپاره کلونه سخت کار شوی دی.
په پام کې راځي ولسمشر بایدن بعد شمالي آیرلند پارلمان کې د 15 ګوندونو لمشرانو سره هم وګوري. بایدن چې له ډیر پخوانه خپل آیرلندي ریښو ته اشاره کوله، نن چهارشنبه بعد آیرلند سویل ته سفر وکړي او په خپل پلرني ټاټوبي کې به درې ورځې تیری کړي. ټاکل شوی چې هغه به د بالینا خارګوټي ته هم ولاړ شي چې دغه یو غرمي کې په 13مې پیړۍ کې متحده ایالاتو ته له راتګ نه مخکې پکې ژوند کاوه. په آیرلند کې د خپلو پلرونو د درناوي سربیره ولسمشر بایدن بعد آیرلند ولسمشر مایکل هیکن سره ویني او د آیرلند پارلمان کې ګډې غونډې ته وینا نه وروسته به په دوبلن ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر په ویاړ جوړه شوې ماښامنۍ کې برخه واخلي. شکیب جانه
ډیره زیاته مننه، ډیره مفصله معلوماتو کور ودان په خیر وسې. په نورو خبرونو کې د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د سیشن بي پوراس په واشنگتن کې د پولند لمړي وزیر سره د غونډې پر مهال ویلي چې د ناتو له متحدینو سره د واشنگتن ژمنتیا نه ماتیدونکې ده. د میرمن هاریس په وینا پولند د امریکا یو ارزښتمن شریک او ملګری ده. د پولند لمړي وزیر پر غلیدنه کې ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه د اوکراین د ولس د ازادۍ د دفاع لپاره اوږه په اوږه ولاړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لایک آستن د فلیپین له مشرانو سره په واشنگتن ډی سی کې کتلې دي. دواړو هیوادونو تازه د سه شنبه په ورځ د تایوان مسلې او د جنوبي چین د سمندر د امنیت په موخه پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. دا په تیرو کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا او فلیپین د بهرنیو چارو او دفاع وزیران مجلس کوي. فلیپین په سیمه کې د امریکا یو پوځي ملګری ده او دغه هیواد د چین د پاوځ له ګواښونو سره مخ دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس خبر ورکړی چې د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جیک سالیوان د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره په یمن کې د سولې پاړه په ټلیفون غږیدل ده. ول شي چې سعودي او د ایران لملاتړ څخه برخمنو حوثي اغیانو د دایمي سولې دراوستو په مذاکراتو کې مهم پرمختګ کړی ده. د سعودي او ډیپلوماټ د یکشنبې په ورځ په صنعا کې د حوثیانو له مشرانو سره کتلي څو د روانې نه کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې مذاکرات لا پسې چټک شي. د یمن د سولې نوښت هغه وخت پرمختګ وکړ چې ایران او سعودي د چین په منځګړتوب د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلولو هوکړه وکړه. بیرته ګرځو امریکا ته. د امریکا په خونځیو کې خای د مسلمانو زده کوونکو لپاره د خپلو مذهبي ارزښتونو ساتل یو ننګونه وي. د دې په کتو دلته په دې واد کې همدا اوس یو څلویښت مذهبي خونځي یا مدرسې شته چې د فعالیت جواز لري. په دې تعلیمي مراکزو کې سلګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په وکړې په دې اړه د ریوان دوستونو د ریپورت پښتو ژباړه ده.
د کانساس ښار له مرکز څخه شاوخوا شل دقیقې لري د میزوري په ښار کې 200 زده کوونکي د لوی کانساس ښار اسلامي ښوونځي کې زده کړې کوي.
زمونږ لپاره دلته اسانه ده چې خپل مذهبي مراسم تر سره کړو. دلته ډیر هغه څه نشته چې زمونږ مخه ډب کړي. په نورو ښوونځیو کې تاسو باید لمانځه وختونو لپاره ځانګړي غوښتنه وکړي.
د خوانځي چې په 1909 اتیا کې جوړ شوی موخه یې دا ده چې ځوان مسلمانان چمتو کړي چې د امریکا متنوع ټولنې غړیتوب وکړي.
ټولنه پریکړه وکړه چې دوی غواړي خپل ماشومان وژغوري او تر ټولو مهمه دا ده چې د مسلمانانو په توګه د دوی هویت خوندي شي.
مګر اړین نه ده چې ته باید مسلمان اوسې چې د لوی کانساس ښار په اسلامي خوانځي کې زده کوونکی او یا کارکوونکی شي. دا په ملي کچه منل شوی خصوصي خوانځي د میزوري ایالت د ډیرو خو خوانځيو په څیر ورته د زده کړو نصاب سربیره د دینی مطالعاتو او د عربي ژبې زده کړه هم لري.
مای پرمختګ ولید، نه یوازې په اسلامي برخه کې بلکې په اکاډمیک ډول هم دوی ډیر ښه کار کوي. زما لور فکر کاوه چې هغه په حساب کې خنه ده، مګر هغه اوس د هیواد په کچه د ریاضي په سیالیو کې ده.
فضلی سعید خپل دری وړ ماشومان همدلته شامل کړي. هغه د خپل عقیدې سره سم چاپیریال ومنده چې د هغه هر ماشوم ته ګټور ده. خود خوانځي مشره حموده وایي چې د دې چاپیریال درامست کول لپاره د کافی خوونکو مندنه ستونزمن کار ده.
دا یو له لویو ننګونو څخه ده چې موږ ورسره مخ یو. زموږ ښوونکي تصدیق شوي، دوی له همدې ځایه فارغ شوي، ډېرې د ماسترۍ سندونه هم لري، او که تاسو د دوی ماشونه د عامه ښوونځیو سره پرتله کړئ نو ډېر توپیر لري.
د لوی کانساس ښار اسلامي ښوونځی په متحده ایالاتو کې د شاوخوا 140 منل شویو اسلامي ښوونځیو څخه یو دی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ترنو دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. سوشیبي وروسته د ری خبری خبرونه پیلېږي چې کوربنه لینا روزبه ده. لینا جان، سلامونه او نیکی هیله. مهرباني تاسو د نن ورځې په خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما و به بینندگان محترم. بخش دری برنامه ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. طالبان بعد از چند روز سکوت بالاخره با واکنش‌های گسترده در قبال منع کار زنان در ادارات ملل متحد در افغانستان واکنش نشان دادن. تحلیل واکنش طالبان را با شما تشریح میکنیم. رئیس جمهور بایدن در سفر در ایرلند است. جزئیات و اهمیت این سفر را هم در قبال گزارش‌های مرتبط با ایالات متحده خواهیم داشت. امیدوارم با ما باشید. تا چند ثانیه دیگه بخش دری برنامه امروز آغاز میشه. این برنامه را هم دنبال کنید و تا ختم از او بیننده ما باقی بمانید.